یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
دوستانو زه اجمل انمو په پی یو استودیو کې له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې واښه ورځ به مو پیل کړی وي. دا خبری خپرونه ده او د دې خپرونې ډیر موضوعات لکه څنګه چې مو په تیرو خپرونو کې واورېدل، پرون په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره یوه توره ورځ وه. په کابل خوست کې په مستقیمه توګه او په قصدي توګه په بېلابېلو پیښو کې ژورنالیستان په نښه شوي دي. په دې موضوع باندې د دې خپرونې ډیر مطالب راڅرخي، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پایل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د ازادي راډیو د خبریال سباون کاکړ جنازه څو شېبې مخکې په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. د ترکیه او ازبکستان ولسمشرانو د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت څو تړونونه لاسلیک کړل. د ارمنستان د پراخو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان پر مظاهره کوونکو غږ کړی چې بیرته واټونو ته راووځي. د خبرونو تفصیل. د ازادي راډیو د خبریال سباون کاکړ جنازه څو شېبې مخکې په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. د کابل د پرونی برید د دو نورو قربانیانو د ازادي راډیو د خبریالانو عباد الله حنانزي او فرشته محرم دورانی جنازې پرون په کابل کې خاورو ته سپارل شوې وې. ټاکل شوې چې د پنجشنبې په ورځ د رسنیو کورنۍ په کابل او خوست کې د لسو وژل شوو خبریالانو فاتحه په ګډه واخلي. په کابل کې پر خبریالانو د پرونی برید چې د وژل شوو نهو خبریالانو په ډله کې د ازادي راډیو درې خبریالان هم شامل دي. د غندلو لړۍ دوام لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس وویل د دغو دو ځانوژونکو حملو چې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی ډیر په غوسه کړی دی او زیاته کړې ده چې په دغه حمله کې چې قصدن خبریالان په نښه شوي، یو ځل بیا دا په ډاګه کوي چې د رسنیو کارکوونکي د خپلو اساسي فعالیتونو په ترسره کولو کې څومره له خطر سره مخامخ دي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس وویل کمزورو شوو یاغي وسلوالو په افغانستان کې خبریالان د دې لپاره په نښه کړي چې په اکتوبر کې له رایه ورکولو مخکې د انتخاباتو روانه پروسه زیانمنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم دغه حمله غندلې او هغه وحشانه او نه توجیه کیدونکې بللې ده. د بی پولي خبریالانو ټولنې چې تیر کال افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو دریم خطرناکه هیواد بللې و، د دوشنبې د ورځې د پیښې په اړه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې رسنۍ په راتلونکو کې له حملو خوندي کړي. د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي چې اوس وخت دی چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د یو ځانګړي استازي په ټاکلو سره ملګري ملتونه نړیوالې ټولنې او مهمو سیمه ییزو لوبغاړو ته یو قوي پیغام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل پر خبریالانو دغه برید جنګي جنایت بللی دی. ګڼو نورو لورو هم په کابل کې پر خبریالانو پرونی برید په کلکه غندلی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې سرپلټونکې اداره سیګار وایي طالبانو او نورو سختدریزو ډلو په افغانستان کې پر ګڼ میشتو سیمو د کنټرول ساحه پراخه کړې او د افغان امنیتي ځواکونو ځواک ډیر کم شوی دی. سیګار ویلي د روان کال د جنوري تر 1 د شمې د یو کال په موده کې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر په سلو کې لس کم شوی او اوس شمیر 2,490,409 تنو ته رسیږي. د سیګار د راپور له مخې وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په وروستیو میاشتو کې پر افغان امنیتي ځواکونو حملو ته زور ورکړی چې اوس د افغانستان د 412 ولسوالیو په سلو کې 4.5 کنټرول لري. د سیګار په وینا دا له 2015 کال راهیسې چې په دې اړه یې ارزونې پیل کړي تر ټولو لوړه فیصدي ده. حکومت د ټولو ولسوالیو په څه باندې 56% کنټرول لري او نورې ولسوالۍ متناقضې یا هغه ولسوالۍ بلل شوي چې لاس په لاس کېږي. امریکایي ځواکونو مخکې له سیګار سره د وژل شوو افغان امنیتي ځواکونو شمېرې شریکولې چې په کال کې له 5,000 تنو اوختي، خو د افغان حکومت په غوښتنه نور له دې ادارې سره دغه معلومات نه شریکوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. اروپایي ټولنې هغه اسناد به اعتبار بللی دي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران د هڅو د یوه ثبوت په توګه وړاندې کړي دي، خو امریکا یې هرکلی کړی او دی د ایران د دروغو لپاره د ثبوت لپاره اسناد بللی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځني ختیځ او اروپا له سفر څخه واشنګټن ته د ستنېدو په مهال پرون ناوخته وویل دا اسناد ښیي چې ایران د 2 کلونو لپاره د اټومي وسلو د جوړولو پټ پروګرام درلود، خو انکار کاو. پومپیو زیاته کړه چې د دې معنا دا ده چې له ایران سره د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو د 2015 کال اټومي موافقه د شفافیت او اخلاص پر بنسټ نه، بلکې د ایران د دروغو پر بنسټ لاسلیک شوې ده. د اسرائیل صدر اعظم پرون په تل ابیب کې په یوه خبري غونډه کې وویل تهران له شپږو پیاوړو قدرتونو سره له موافقې وروسته د خپل اټومي پروګرام آرشیف پټ کړ. د نتنیاهو په وینا د ایران په پلانونو کې د داسې بم جوړول هم شامل و چې په هیروشیما د جاپان په هیروشیما کې د کارول شوي بم په پرتله 15 ځلې قوي دی او په بالاستیک توغندیو کې د نصب قابلیت لري. خو په واشنگټن کې د فرانسې سفیر پر ټویټر لیکلی دي چې د ایران د پخوا زمانې د اټومي فعالیت په اړه اسناد د اټومي موافقې پر ضد نه، بلکې په ګټه یې دي. او د جرمني د حکومت یو ویاند وویل برلین به د اسرائیل لخوا ورتل شوي اسناد وڅېړي. د ترکیه او ازبکستان ولسمشرانو د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت څو تړونونه لاسلیک کړل. وبخي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف پرون په تاشکند کې وویل چې غواړي د خپلو هیوادونو ترمنځ د تیرو کلونو کړکېچ لرې او په خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې امپیاوړې کړي. اردوغان وویل د ترکیه او ازبکستان اړیکې ستراتیژیک پړاو ته رسیدلې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل چې تاشکند د اردوغان درې ورځنی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې نوې پاڼه پرانستله. میرزیایف په 2016 میلادي کال کې وخت له رسیدو وروسته هڅه پیل کړې چې د سیمې او نورې نړۍ له هیوادونو سره د ازبکستان اوږدمهاله کړکېچن اړیکې ورغوي. او د ارمنستان د پراخو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان پر مظاهره کوونکو غږ کړی چې بیرته واټونو ته راووزي او په پارلمان کې د صدر اعظم پر ټاکنې څارنه وکړي. هغه خبرداری ورکړی چې واکمن ګوند خیر دغه بهیر د بیلارې کېدو هڅه وکړي. پاشینیان چې د صدارت لپاره یوازینی کاندید دی په هغه وینا کې چې نن په ژوندي بڼه خپرېده د پخواني ولسمشر سرکیسیان واکمن جمهوري غوښتونکي اچ اچ کې ګوند تورن کړ چې هڅه کوي د پارلمان هغه ځانګړې غونډه ګډوډه کړي چې له صدارت د هغه له استعفا وروسته رابلل شوې وه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. خبرونه مو اورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یعنې له حکومت غواړي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب مقرره دي ژر چمتو کړي. دا د ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چارواکي د دوشنبې د ورځې د پیښې ځواب ورکړي. په دې اړه په رپورټ سروي راوړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پر خبریالانو برید غندلی او د افغانستان د حکومت پر وسلوالو مخالفانو یو تور لګولی چې غواړي د ډیموکراسۍ پر بنسټونو د حملې په وسیله د افغانستان روان انتخابات وګواخي. همدارنګه به مولادي خبر کوچی د کونړ ژورنالیستانو په کابل کې په خبریالانو او نورو ملکی وګړو تر سره شوی بریدونه غندلې دي. په دې پیښه کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون ګڼ شمېر ملکیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. که وخت وو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. همدارنګه د خبرونې په دوهمه نمایي کې د روغتیا پروګرام خبرېږي. تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره نه له حکومت نه غواړي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب مقرره دي ژر چمتو کړي. د دې ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چارواکي دي د دوشنبې د ورځې د پیښې ځواب ورکړي. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د پیښې په څرنګوالي کار روان دی او کار یې پیل کړی. د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو عملی او مناسب میکانیزم را منځته کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان وړاندې کوي چې همدا اوس د کابل په استودیو کې دی. افغان صاحب ستړی مشي، له تا نور اورو.
مننه تاسو هم ستړي مسئ. په افغانستان کې له ازادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یانۍ وایي چې د تېرې ورځې د ناوړه پیښې په اړه یوازې د چارواکو په خبرو او د داعش په مسؤلیت اخیستو قناعت نه کوي. د دغې ادارې اجرایي رئیس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه د دقیقې او کره وپلټل سي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپارل سي. موجب خلوتکر له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د یو باوري او تاثیر لرونکي پالیسي چمتو کړي.
ما خواهان ازی هستیم که طرح تامین امنیت خبرنگار
هغه وایي موږ غوښتنه کوو چې د خبریالانو د خوندیتوب طرحه د چکر پرې روان دی ژر نهایي کړي څو لږ تر لږه دا ترلاسه کړو چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې قانون یا مقرره او یا پالیسي شته. تیره ورځ د کابل د نهمې امنیتي حفظې اړوند د ششترک په سیمه کې چاودنه وسوه چې خبریالان یې د خبري پوښښ لپاره ورغلي وو چې دویمې انتحاري حملې خبریالانو ته درنه امر ژوبله واړوله. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دواړو پیښو کې د بېلابېلو خبري رسنیو لس خبریالانو په ګډون دیرس ملکیان وژل سوي او شاوخوا 50 نور ټپیان سوي. د یادونې وړ ده چې په کابل کې په پرنیو ترهګریزو حملو کې په وژل سوي خبریالانو کې د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عباد الله حننزای او محرمه دورانی هم شهیدان سوی دي. د کابل د پرونی پیښې د نه قربانیانو سربیره په خوست ولایت کې د بی بی سی خبريال احمد شاه د دوشنبه پر ورځ د دوه معلومو کسانو له لوري ووژل سو. تر دې وړاندې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغند په کندهار ولایت کې په وسلوال برید کې وژل سوی وو. د خبريالانو وژل کېدل په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو غندل سوی دي او د بخښنې نړیوال سازمان دغه یو جنگي جنایت بللی دی. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال سید آقا فاضل سرنچرکی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښو د څرنګوالي په اړه کار روان دی او همکار کوي څو د خبریالانو لپاره یو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم رامنځته کړي. هغه وایي په دې اړه پرېکړه وشول امنیتي ادارو خبري رسنیو خپلو خبریالانو د خبریالانو له فدراسیون سره ګډې او دوامدارې ناستې ولرو. موږ د خبریالانو او خبري رسنیو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم چمتو کړو. د افغانستان له ازادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یانۍ وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي روان کال به د خبریالانو او رسنیو لپاره ښه کال نه وي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو. دوستانو د کابل څخه مو د ازادي راډیو د خبریال ریپورت واورېده چې پکې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه له حکومت غوښتي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب مقرره دي زر چمتو کړي. دغه د دې ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چارواکي د دوشنبې د ورځې د پیښو ځواب ورکړي. دوشنبه په افغانستان کې د خبریالانو لپاره یوه خونړۍ ورځ وه. په دې ورځ باندې په کابل کې خبریالان په نخښ شول او لږ تر لږه لس تنه خبریالان په کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. په دوو ځانوژونکو حملو کې دا خبریالان ووژل شول. د بېلابېلو رسنیو خبریالان په کې شامل و چې د ازادي راډیو درې تنه خبریالان هم په کې متاسفانه ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان هم دغه حمله غندلې ده او دا یې جنګي جنایت بللې. په دې اړه به د فریبا ساحر چمتو کړی ریپورت واورو.
په کابل کې د دوشنبه د سهار د دوو پرلپسې خونړیو بریدونو وروسته د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د بخښنې نړیوال سازمان دغه پیښه یو جنګي جنایت وباله. دغه سازمان د آسیا د څنګه مرستیال عمر واریاج له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مخصوصا د خبریالانو پر وړاندې یو داسې تراژیدي وبلله چې په وروستیو کلونو کې ساری نه درلود.
Every year have
I په تیرو لسو کلونو کې څه باندې لس زره کسان هر کال وژل سوي یا ټپیان سوي دي. په دې کې د وسلوالو ډلو لخوا په قصدي ډول ملکي وګړي په نښه سوي دي. د خلکو قصدي وژنه یو جنګي جنایت دی. موږ ګورو چې داعش وسلوالي ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی او موږ باور لرو چې دوی یو جنګي جنایت ترسره کړی دی. پرون په کابل کې په ځنګړي ډول د خبریالانو لپاره یو خونړۍ ورځ و. په هغه بریدونو کې 90 کسان وژل شول چې 9 تنه د بیلابیلو رسنیو خبریالان ول. په دې ډله کې د ازادي راډیو دوه خبریالان او یو همکار هم شامل و. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د خلکو په تیر بیا د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. نو موري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغان حکومت ترڅنګ پر خبريالانو پرونی بریدونه په هر اړخیز ډول وارزوي او پر تروریستي ډلو او د هغوی پر ملاتړو هیوادونو او سازمانونو فشار لا ډېر کړي چې دا ډول پیښې تکرار نه سي. ښاغلی توحیدی دغه راز د جنګي جرمونو په اړه له نړیوالې محکمې هاګ څخه غوښتي چې د کابل پرونی پیښه د بشریت ضد جنګي جرمونو په لست کې ثبت کړي.
جنایی بینالمللی محکمه زموږ غوښتنه دا وه چې دغه پیښه ثبت کړي او دغه یو جنګي جنایت ده، د بشریت په ضد عمل ده. دوی باید دغه مسله وڅېړي او هغه طراحان او هغه اشخاص چې په دې البان نیول کېږي دوی باید محاکمه شي او په سزا برسېږي.
د بخښنې د نړیوال سازمان مسؤلین له هغو اروپایي هیوادونو څخه چې افغان کډوال په جبري ډول بیرته افغانستان ته لیږي غواړي چې د حالاتو حساسیت درک کړي او له دې کاره لاس واخلي. دوی وایي افغانستان اوس په هغه وضعیت کې نه دی چې خوندي وګڼل سي. تېره شنبه هم په کابل کې په یوه خونړي برید کې شاوخوا 60 کسان وژل شول او 130 نور ټپیان شول چې اکثره یې ملکي وګړي وو. د هغه برید مسؤلیت هم داعش وسلوالو منلی وو.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان اوس هم د کابل سټډیو نه اجمل تورمان څو اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش په هرات ولایت کې د کورنیو تولیداتو نندارتون پرانیس. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر کوکندین ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون د افغانستان کورنیو تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف جوړ شوی دی. ښاغلي کوکندی وویل دغه نندارتون چې 15 ورځې به دوام وکړي د هرات ولایت 250 قلمه تولیدات په 130 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د دې وړاندې د کورنیو تولیداتو دغه نندارتون د کابل په بادام باغ کې هم جوړ شوی و. د پکتیا ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي ډېر ژر به په دغه ولایت کې د چرګانو د وړو فرمونو پروژې پلي شي. ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی دغه پروژې روان کال کې په شواک او پټان ولسوالیو کې پلي شي چې له مخې به هرې کورنۍ ته له دانې سربیره شاوخوا سل د هګیو چرګانې وویشل شي. ښاغلی تسل زیاتوي دغه کاروبار به د بېوزله کورنیو په اقتصاد ښه اغېز ولري او د دوی اقتصاد به پیاوړی کړي. د پکتیا د کرنې او مالداري رئیس وایي چې یادو کورنیو ته به د چرګانو ساتنې او روزنې او د واکسین په برخه کې هم زده کړې ورکړل شي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو هم دبي. یو بورې قزاقي وړه، یو زراعتي افغانۍ، یو 50 کیلوي د بورې بورې، 15 شپته افغانۍ، درې نیمنۍ د وریجو بورې، 2000 افغانۍ، 14 لیټره د غوړیو پیپ، 1000 افغانۍ او له دې سره په څنګ کې 1 لیټر پېټرول په 40 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ او 25 اروپایي یورو، 80 افغانۍ او سترلینګ پاون 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 15 پېټه پوله، زر ایراني تومنه 12 افغانۍ او 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 580 افغانۍ.
دوستانو د کابل سټډیو څخه اجمل تورمان اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پر خبريالانو د دوشنبه د ورځې برید غندل او د افغانستان د حکومت پر وسلوالو مخالفانو یې تور لګولې چې غواړي د دیموکراسي پر بنسټونو د حملو په وسیله د افغانستان روان انتخابات وګواخي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي چې د پرونیو حملو هدف د افغانستان د انتخاباتو لپاره د روانو هڅو کمزوري کول و. فرشتي جلالزئی د دواړه بیانونه لوستي او په سټډیو کې را سره ده. فرشتي په کابل کې د پرونیو غبرګو چاودنو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو نور جزئیات سو.
و د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیګاله منځنی ختیځ واشنگتن ته ستون سو او پر لارې پر ټویټر دغه پیغامونه خبره کړي چې په یو پیغام کې لیکلي چې په افغانستان کې دغه حملې نس کولای چې مطبوعات د مطبوعاتو پرمختګ ته ممانعت وکړي. مایک پومپیو پر مخصوصا پر ټویټر په کابل کې د پرنیو حملو په اړه ولیکل چې پر هغو وسوالو چې د حملې کړی دي د تور پورې کړی چې غواړي د افغانستان را روان انتخابات چې د افغانستان د ډیموکراسۍ د ملا تیرې بللی کمزوري کړي. په کابل کې پرنیو حملو کې د نهو خبریالانو په ګډون ټول نه ویشت ملکي وګړي ووژل سو او لسګونه کسان زخمیان شو. نو مایک پومپیو لیکلي چې آزاد مطبوعات د ډیموکراسۍ ستن ده، خو له دې سره به داسې حملو سره به د افغانستان رسنۍ خپلې ودې او زرغونېدو ته دوام ورکوي. مایک پومپیو لیکلي چې پر دې زموږ سترګې ړندې نه دي.
دا راته وایي چې د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې دا حملې د انتخاباتو د بهیر د کمزوري کولو لپاره شوي. آیا جیم ماتیس د خپلې دې خبرې توضیح لپاره جزئیات ورکړي؟
و ماتیس پرون په واشنگتن کې په دې اړه خبریالانو سره خبرې کولې او لنډې خبرې ورباندې کړې دي. جیم ماتیس په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي چې دا د هغو کسانو لپاره چې پوهیږي د رایو په صندوقونو کې بری نشي ګټلی یوه عادي خبره ده چې بمونو ته لاس کړي. هغه ویلي چې بې له شکه د دې حملو هدف د افغانستان د انتخاباتي بهیر کمزوري کول دي. افغانستان کې د ته ورته خبره په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن هم کړی دا ویلي دي چې دا غمیزه ټولو ته هغه خطر دی چې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي او دا خطر څرګندوي او هغه مهم رول څرګندوي چې د افغانستان د ډیموکراسۍ لپاره یې ژورنالیستان پر غاړه لري.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فرشته جلالزی و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او همدارنګه د هیواد د دفاع د وزیر په هغه عکس العمل خبر کړو چې د کابل د پرونیو حملو پاره سرګن کړي.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوستانو په کونړ کې هم یو شمیر خبریالانو د کابل وروستۍ حملې خندلې دي او دایې د بیان پر اساس یې بریدونه بللې. له کونړ څخه د ازادي رادیو د خبریال روحلان وري رپورټ ورو.
په کونړ کې د خبریالانو د خوندیتوب او همداراز د خبریالانو د دفاع ټولنو لخوا په کابل کې ترسره شوي بریدونه وغندل شول او له وسلوالو ډلو وغوښتل چې باید د خبریالانو ژوند ته پام وکړي ځکه چې خبریالان بې وسلې وګړي دي. تل هڅه کوي د ولس ستونزې چارواکو ته ورسوي او په جنګ کې د دواړو خواوو خبرونه خپاره کړي. په کونړ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول فضل واحد افکاری ازادي رادیو ته وویل دوی په کابل کې پر خبریالانو او نورو خلکو شوي بریدونه په کلکو ټکو غندي.
خبریالان چې دي دا بې پرې دي، بې پلو دي او زمونږ د جګړې د دواړو ښکېلو غواړو نه غوښتنه دا ده چې د خبریالانو ژوند ته د پاملرنه وکړي او د هغوی ژوند دې خوندي کړي چې تر څو پورې په دې ټولنه کې د دغسې بدبختیو موږ وژغورو.
په کونړ کې د بی بی سي خبریال نعمت الله کریاب وایي افغان خبریالانو تل بې پرې خبرونه او راپورونه خپاره کړي. تور ته تور او سپین ته سپین ویلې د حق ویلو او حق پاللو د پاره شپه او ورځ نستړی کېدونکې هلې ځلې کوي.
د دې مظلوم ولس غږ او درد رسولی دی پرته له ډاره او پرته د تور او سپین د پیدا کېدو نه. نن یې هماغه سپېڅلي انسانان په وینو ولمبول. شامري ټولې نړۍ په کچه یو وتلی عکاسو کاکړ صاحب داسې یوه هنجره لرله چې تل یې د دې مظلوم ولس غږ رساوه او د هیچا ډار یې نه ساته. اعظمي صاحب په همدې ډول یو بله هم مسلکي خور مهرا او د دې ترڅنګ ځینې نور ګڼ همکاران مو په نننۍ پیښه کې بایللي دي، د لاس هم ورکړي دي. رب دې هغوی وبخښي او خدای دې د هغوی کورنیو ته صبر ورکړي.
ښاغلي کریاب په هغو کسانو غږ وکړ چې فکر کوي د خبریالانو په وژنه او ځورونه به د حق ویلو ژبه ګونګۍ کړي او خلک په د پخوانیو پیړیو په څیر له خپلو کړنو بې خبره وساتي. اشتباه کوي او هیڅ کله به دغه ارمانونو ته ونه رسیږي.
خو هغوی ته چې دا ډول پیښې رامنځته کوي او بې ګناه انسانان وژني او لا هم په وینو نه دي ماړه، دا یو پیغام په زغرده ورکو چې هیڅ کله به هم د دوو پنځو او لسو هم مسلکو ملګرو په وجنه او شهادت د حقیقت ژبه ګونګۍ نشي، بلکې لا به موږ پیاوړي شو، لا به سره یو شو، د دې وطن د آبادۍ لپاره، د دې ولس د آزادۍ لپاره، د محکومیت نه د خلاصون لپاره او د ظالم د رسوایی لپاره به خپله مبارزه جاری ساتو.
په ختیځ کې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون غړي حکمت الله امین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد کمیسون په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ټولې پیښې غندلې او په جنگ کې له دواړو ښکېلو خواوو غوښتې چې د عام وګړو خوندیتوب ته ځانګړی پام وکړي.
دغسې پیښې خو یعنې د بشري حقونو د سرغړونو لپاره لارې هواروي او لا یې تر پښو لاندې کوي. نو کمیسون په دغسې پیښو باندې معمولا غندلې دي او په دواړو لورو باندې غږ کوي چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې نه ډډه وکړي.
تر اوسه چې کوم خبرونه تایید شوي په هغې کې د نهو ژورنالیستانو په ګډون 22 کسان شهیدان شوي او 140 ټپیان دي. په شهیدانو کې د ازادۍ راډیو تکړه فلم اخیستونکی سباون کاکړ، خوږ ژبې خبریال عبادالله هنانزی او وتلې خبریاله محرم دورانی شامل دي.
دوستانو اوس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم موضوعاتو لیکنې کړي، اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ټولو ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په کابل کې د پرونۍ چاودنې په اړه لیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په کابل کې پرونۍ چاودنه چې 9 افغان خبریالان پکې شهیدان شول د ډیموکراسۍ او ډیموکراتیکو ارزښتونو سره د مخالفینو ښکاره دښمني ګڼلې ده. دنیا لیکلی دا په ټوله معنا یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل او په هیڅ ډول نشي توجیه کیدای. د سرمقاله لیکونکي په باور دا شان کړنې د حق ملت سره د ښکاره دښمنۍ اعلان دی چې غواړي د اسلامي او انساني ارزښتونو تر سیوري لاندې یو سوله ییز او باعزته ژوند ولري. ورځپاڼه لیکي باید د دښمن پر وړاندې په خپلو پالیسیو او سیاستونو کې بدلون راولو. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي ملګري ملتونه، نړیوالې بشري ټولنې او سازمانونه که د افغان ولس ملاتړ کوي نور باید د دغه دښمن پر ضد غلی پاتې نشي، په تش غندلو سنه کیږي. د سرمقاله لیکونکي په خبره دښمن معلوم دی او باید نړیواله ټولنه په عملی ډول د افغانستان تر څنګ ودرېږي او د ترهګرو مرکزونه او ملاتړې کړۍ له منځه یوسي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي په کابل کې یو ځل بیا خلک د غم په ټغر کېناستل، خو تفاوت دا و چې دا ځل ډېره مرګ ژوبله ژورنالیستانو ته واوښته. سرمقاله لیکونکي لیکي له دې سره یو ځل بیا دا پوښتنې راولاړېږي چې وحشت تر کله، څنګه یې مخه نه نیول کېږي، څوک مسؤل دی او څه لا باید وشي. ورځپاڼې لیکلي له امریکا سره واضح او روښانه خبرې پکار دي، خو دا خبرې باید د ولس د یوې معتبرې سازولۍ له اړخه وشي، نه د امریکا تر سیوري لاندې د حکومت له اړخه. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په حواله لیکلي چې د تیرې ورځې د پیښې په تړاو به د نړیوالو جرمونو محکمې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته مراجعه وکړي. په مطلب کې دغه شان راغلي چې د دوشنبه د ورځې پیښه یو ښکاره جنایت و چې د رسنیو په وړاندې پلان شوی و. نورو ټولو ورځپاڼو هم په کابل کې د تیرې ورځې په چاودنه کې د شهیدو شوو خبریالانو تصویرونه، د دوی پیژندګلوي او په غم لړلې کیسې چاپ کړي دي او کورنیو ته یې ډاډګرنه ورکړل شوې ده. ورځپاڼو په کابل کې د شهیدو شوو خبریالانو تر څنګ چې د ازادي راډیو درې خبریالان هم پکې شامل دي، په خوست کې په همدغه ورځ د بی بی سي راډیو د خبریال وژل کېدل هم غندلې دي.
تاسو لا پیغامونو
بلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په ډېر تعصب سره مو واورېدل چې د ازادي راډیو دوه تکړه ژورنالیستان چې یو عبادالله هنانزی او بل محرم دورانی و، یو نر یو ښځه، په نننۍ پېښه کې وژل شوي دي، وینه تویې شوې. دوی ته جنتي فردوس غواړم، د دوی بندګانو ته صبر جمیل غواړم، او د ازادي راډیو ټولو ژورنالیستانو او خبرنګارانو او کارکوونکو ته تسلیت وایم. باید ووایم چې ژورنالیست هغه کس دی چې خلقو زغونه د نړیوالو تر غوږو او افغانانو تر غوږو رسوي، د اراکینو تر غوږو. ژورنالیست هغه کس دی چې په تیرو ترخو او خوږو محلونو کې وختونو کې د خلقو زغونه رسولي دي، د مظلوم ملت افغانانو مظلومانو زغونه د خلقو تر غوږو رسولي دي. نو په همدې خاطر د دوی وینې دي خدای تعالی اخرنۍ وینې کې چې نور د افغانستان په مملکت کې افغان په لاس افغان وینې تویني شي، او د انسان په لاس د انسان وینې تویني شي. واقعا ژړا هم راځي او ځای د جړه هم دی چې د یو مظلوم اشخاص وژل کېږي نه حق د ټولو افغانانو سو خواهش دا دی چې د دوی د ارواو په خاطر د دوی د ارواو د خوشحالېدو په خاطر ختمونه د قرآن وکړي او په دوی پسې خیراتونه وکړي او دوی په داسې ورځ باندې ولاړه چې نن څوارلسم د شعبان ده شپه د پنځلسم د شعبان راځي او په دغه شپه کښې لور د پیغمبر هم وفات کړی په دې شپه کښې قضا او قدر هم نشته سوی دی په دغه شپه کښې ټول عملنامې د یوه کال عملنامې د هر انسان ولوی دفتر ته پورته کېږي خو دوی ته تسلیت دوی ته جره د فردوس غواړم د ازادي راډیو ټولو ژورنالستانو خبرنګارانو کتر دي که ښځې دي که په پورا کښې دي که په کابل کښې دي ټولو ته تسلیت وایم وسلام ستاسو دایمي همکار قاري پښتون یم
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم زما نوم رحمت الله ده غزیله ولایت خبرې کوم دا کومه پېښه نن شوي ده د خبریالانو په وړاندې دا موږ سختو ټکو کښې غندو او افغانستان حکومت مې پیغام دا ده دو شعارونو تېر شو یو وخت کندې دښمن په سنګرونو باندې بریدونه وکړي او دو په داسې په خپلو قرارګاهو په خپلو اډو کښې او قرارونو کښې مړه کېږئ ښه دا ده چې دښمن په سنګرونو باندې بریدونه وکړي هغه ته دښمن له منځه یوسئ نور ډېر په دو پېښه باندې خواشینی یو رنیو ته صبر غواړو
زه د نیمروز ولایت د دلارام د ولسوالۍ څخه خبره کوم د حنان حبیبجي ته دې الله پاک جنتي فردوس ور نصیب کړې دا ډېر یو ښه خبریال و ډېر ښه راپورونه یې جوړول او ډېر د حقیقت ویلو خاوند و خو کورنۍ ته صبر جمیل غواړم الله دې جمیل
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي راډیو دریز نه دی
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوري وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له نوریاس نوري څخه اورو
د ازادي راډیو د خبریال سباون کاکړ جنازه څو شېبې مخکې په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه د کابل د پروني برید د دو نورو قربانیانو د ازادي راډیو د خبریالانو عبادالله حنانزی او فرشته محرم دورانی جنازې پرون په کابل کې خاورو ته وسپارل شوې وې ټاکل شوې چې د پنجشنبې په ورځ د رسنیو کورنۍ په کابل او خوست کې د لسو وژل شوو خبریالانو فاتحه په ګډه واخلي په کابل کې په خبریالانو د پروني برید چې د وژل شوو نهو خبریالانو په ډله کې د ازادي راډیو درې خبریالان هم شامل دي د غندلو لړۍ دوام لري د بې پولي خبریالانو ټولنې چې تېر کال افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو درېیم خطرناکه هیواد بللی دغه حمله غندلې او ویلي دي چې اوس یې وخت دی چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د یوه ځانګړي استازي په ټاکلو سره ملګري ملتونه نړیوالې ټولنې او مهمو سیمه ییزو لوبغاړو ته یو قوي پیغام ورکړي د بخیر نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم پر خبریالانو دغه برید جنګي جنایت بللی دی د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې سرپلټونکي اداره سیګار وایي طالبانو او نورو سخدریزو ډلو په افغانستان کې په ګڼ میشتو سیمو د کنټرول ساحه پراخه کړې او د افغان امنیتي ځواکونو ځواک ډېر کم شوی دی اروپایي ټولنې هغه اسناد بې اعتباره بللي چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران د هڅو د یوه ثبوت په توګه وړاندې کړي دي خو امریکا یې هرکلی کړی او دا یې د ایران د دروغو لپاره د ثبوت لپاره اسناد بللي دي د ترکیه او ازبکستان ولسمشرانو د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت څو تړونونه لاسلیک کړل د ارمنستان د پراخو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان پر مظاهره کوونکو غږ کړی چې بیرته واټونو ته راووځي او په پارلمان کې د صدراعظم پر ټاکنې څارنه وکړي او نیویارک ټایمز خبر ورکوي چې د امریکا ځانګړي مفتش رابرټ مولر چې د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې او د ټرمپ لخوا د عدالت د مخنیوي د احتمال په اړه څېړنې کوي د پښتنو یو لیست د امریکا د ولسمشر ټرمپ وکیلانو ته سپارلی دی
اوس هم روغتیا د ژوند شتمني
روغتیا د ژوند شتمني
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و یکی دیگر از برنامه های صحت از رادیو آزادی خوش آمدین من فرشته ندا میزبان شما هستم برای شنونده های عزیز در این برنامه روی بیماری ملاریا و راه های جلوگیری و وقایش صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب محمد نعیم حبیب مسئول بخش هماهنگی پروگرام ملی کنترل ملاریا وزارت صحت عامه مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت را آغاز کنند گزارش که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در حال حاضر 22 میلیون نفوس این کشور در معرض خطر بیماری ملاریا قرار دارند. بیماری ایجاد شده توسط انگل ملاریا که به عنوان بیماری ملاریا نامیده می شود می تواند نشانه های متنوع و گسترده ای داشته باشد که می تواند آنها را به بیماری های خیلی خفیف و شدید طبقه بندی کرد. دکتر محمد سمی نهضت مسئول برنامه کنترل ملاریا وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو زدی گفت وزارت صحت عامه به خاطر کنترل و محو این بیماری برنامه های جدی را روی دست دارد. دکتر نهضت در مورد بیماری ملاریا چنین می گوید.
عامل مرض یک نوعی از میکروب یا پرازیت بگوییم که انتقالش توسط پشه ها صورت میگیره، طبیعی از محیط مناسب برای نشو نما و تکثر پشه ها جای گرمسیر هستند و مناطقی که آب زیادتر اونجا تراکم میکنه به نسبت کشت شوالی بگوییم یا ای که آبای ساده نسبت بارانه و بعضی خیلابای یک جای تراکم میکنه، زمینی رشد برای تکثر پشه ها مساعد میشه و بلاخره در مناطق زیادتر امکانات شیوع ملاریا احساس میشه.
دکتر نهضت میگوید توزیع پشه خانه ها برنامه های آگاهی عامه از طریق مساجد، مدارس، نشر مکرر پیام های تلویزیونی و رادیویی، ارتقای ظرفیت کاری کارمندان صحی و توزیع ادویه در ولایات دوردست از کارهایی است که این وزارت به خاطر محو و کاهش بیماری ملاریا در کشور انجام داده است. دکتران متخصص میگویند بیماری ملاریا با گزیدن پشه نوع انوفل به میان میآید. پشه انوفل ماده شبها خونخوری میکند و هنگام خونخوری از بزاق خود انگلهای ملاریا را به داخل خون انسان تزریق مینماید. به گفته دکتر نهضت شیوع این بیماری بیشتر در ولایت گرمسیر کشور مانند کنر، لغمان و جلال آباد میباشد.
معرض عمده ملاریا عبارت از تب است، لرزه است، عرق است، بالاخره درد اعضا و هر کسی که احساس تب میکنه ناگزیر است و یکی از مراکز صحی مراجعه بکنه به خاطر تشخیص دقیق ملاریا. هر واقع ملاریا باید دقیقا تشخیص شود، با احساس درد و یا تب به مرکز صحی مراجعه بکنن. امکانات تشخیصی ما در سر تا سر کشور داریم، البته در صورت رایگان و تداویشان دوای اشتخبر ملاریا است در همه مراکز صحی به صورت رایگان قابل دریافت و تداوی.
دکتران متخصص میگویند این بیماری از طریق خون، از طریق پیوند اعضای بدن، از طریق ملاریای تراپی، هموتراپی، انتقال از طریق مادر به جنین و انتقال از طریق سرنگ آلوده از یک فرد به فرد دیگر سرایت میکند. دکتر نهضت میگوید 24% نفوس کشور تحت برنامه های وقایوی وزارت صحت عامه قرار دارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید. با آدرس azadiweb@rferl.org.
خب دکتر سپهبی، ابتدا در مورد ملاریا صحبت بکنین که چه نوع یک بیماری است.
تشکر از اینکه شما ما را دعوت کردین و این موقع را دادین که ما از طریق رادیو آزادی در مورد ملاریا بر هموطنان خود معلومات بدیم. قسمی که پیشتر دکتر سپهبی ما عرض کردن، ملاریا یک مرضی پرازیتی است که توسط پشه مانس انوفل من شخص مریض به شخص سالم انتقال میکنه و این مرضی عموما شیوعش در ماهای در مناطق گرم، گرمسیر و جاهایی که هوا استاده و یا مناطقی که شالیزار است در مناطق دیده میشه و عموما در ماهای جوزا تا جدی و عقرب این ترانسمیشن از این یا انتقال از این مرض در این مناطق صورت میگیره که ما در این وقت باید از پشخانه هایی که از طرف پروگرام ملی کنترل ملاریا به شکل مجانی توزیع میشه در ولایات باید از او استفاده صورت بگیره که ما خود در مقابل از این مرض وقایع کنیم و در صورتی که اشخاصی که در این مناطق زندگی میکنن و تب می داشته باشن باید به نزدیکترین مرکز صحی برن به خاطر از اینکه معاینات از اونا در اونجا اجرا شوه و در صورت موجودیت پرازیت در خون از یا که توسط میکروسکوپی تشخیص میشه و یا توسط یک تست تشخیصی است که به نام آردیتی میگن توسط از او تشخیصش صورت میگیره و مطابق نوعیت مرض برشان دوا ادویه به شکل مجانی از طریق مراکز صحی توصیه میشه.
بله دکتر سبیه، که عامل شخص گفتین تب است، یک فرد چند روز تب داشته باشه باید مراجعه کنه و غیر از عامل دیگه از این مرض چی است که در وجود شخص مشخص شوه که به ملاریا مبتلا است؟
اعراض و علائم ابتدایی از این مرض بگویم که عموما تب می داشته باشه مریض، لرزه است و تب به شکل وقفه‌ای می باشه، درد بدن می باشه، سردردی و بعض اوقات که زمانی که مریض به وقت زمان به کلینیک مراجعه نمی کنه میشه که همراه از این تب شدت پیدا کنه و بعض اوقات دلبدی، استفراقات و بعض اعراض و علائم دیگه پیشرفته ده و وجود از اونا تحسس کنه که مریض از شکل عادی به شکل وخامت سوق بوده.
و این یک نوع ملاریاس یا ملاریوم چندین نوع داره؟
خب سوال بسیار خوب است. خوشبختانه بگویم که در افغانستان دو نوع ملاریا ما داریم که یکی نوع پلازمودیم وای واکس است، اکثرا در جامعه ما به نام ملاریا سلیم هم یاد میکنن، و نوع دیگه از او که به نام ملاریا فلسیفارم یا ملاریا پی اف یاد میشه، عموما واقعات از این تاریخ اطلاعاتی میشه. و به سطح جهان اگر ببینیم چهار نوع ملاریا وجود داره که بر علاوه از ملاریا پی اف و پی اف که در افغانستان وجود داره، یک نوع ملاریا دیگه هست به نام پی او یا پلازمودیم اوفل، و نوع دیگه از به نام پی ام یا پلازمودیم ملاریا. ای هم خوشبختانه که دو نوع در کشور ما نیست، صرف همین دو نوع پلازمودیم فلسیفارم و پلازمودیم وای واکس
کدام نوعش خطرناک
است؟ نوع پی افش خطرناک است و خوشبختانه با اثر سعی کوشش وزارت صحت‌عامه و پروگرام ملی کنترل ملاریا، وقات پی اف در افغانستان نظر به سالهای قبل بسیار کم شده و نظر به ارقامی که ما سال گذشته داشتیم تقریبا 5% تمام وقات ملاریایی که در افغانستان گزارش داده شده 5% از این شکل پی اف است و باقی مانده از این شکل پی وی است.
بسیار خوب. یک فرد که مبتلا به بیماری ملاریا باشم، مثلا زمان که تشخیص شده، مدت تداوی از چقدر وقت در بر میگیره؟
خب باز هم برمیگردیم به نوعیت خود مریضی که آیا مریض نوع پی وی است یا نوع پی اف است. در صورتی که مریض نوع پی وی باشه، ما ادویه مشخص، ما یک گایدلاین به خاطر تداوی از این مریضا یا راهنمود به خاطر تداوی از این مریضا، ما به اثر تحقیقاتی که در حوزه شرقی کشور صورت گرفته و به اساس ریکامندیشن یا تجویز WHO، ما این راهنمود تداوی را جور کردیم که بر وقات پی وی ما دو قسم رژیم تداوی داریم که
یک تماس میگیریم شنونده در ولایت خوست داریم، بعدا در مورد شیوه تداوی صحبت میکنیم. بله سلام علیکم.
دوا څو ملاریا څو ډول ده؟ بیا د ډولو کې دوا یو دوا خوړل کیږي که دوا د ملاریا بداله بداله دي؟ دا پختره دې درس سیاده
سوال ندارین دکتر صاحب؟ گرفتین سوال شما؟
سوال شما گرفتم.
ارتباط داره با سوال ما هم میشه چه پاسخ بدین؟ او پشتو بگوین بخترش نمیدیم.
در من نه رو راست سوال نه. ملاریا ما څنګه چت مخکم تاسو ته عرض وکړو، په افغانستان کې دو ډول ملاریا وجود لري، یو پی وی ده او بل پی اف ده. چې اکثره پی اف ته دماغي ملاریا هم تاسو علاقه کې وای. نو د دې هر یو درملنه چې ده بیل بیل ده. چې د پی وی ملاریا د لپاره موږ د درې ورځې لپاره یو قسم دوا ده، او دغه ترڅنګ که چیرته د مریض لپاره بل دوا ده چې هغه د دوه هفتو لپاره تطبیقیږي، چې دغه لپاره یو بل ټیسټ ضرورت ده چې یو قسم انزایم ده چې دغه ټیسټ کول پکار دي، بیا پس دغه نه مونږ دوا ورکو. همدغسې د ملاریا درملنې لپاره هم باید اول د ملاریا ډول د لابراتواري معاینې په واسطه مونږ وټاکو چې پی وی ډول ده که پی اف ډول ده. که چیرته پلازمودیم وای واکس و نو دغه درملنه ورکو، که چیرته پی اف ډول د پی اف ډول لپاره درې ورځنۍ درملنه ده، او ورپسې یوې ورځ لپاره بیا بله درملنه ده چې هغه د ډاکټر د تجویز په حساب باندې تاسو کولی شئ روغتیایي مرکز ته ورشئ، هلته به اول ستاسو ټیسټ اجرا شي، بیا د ټیسټ نه به وروسته بیا تاسو ته درملنه ترسره شي.
زیات تشکر ډاکټر صاحب. شما اشاره کردین به ملاریای مغزی هم، آیا او خطرناک است؟ خب اول شنونده خدا میگیریم بعد از دیگه صحبت میکنیم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. جان بخیر هستین.
تشکر، سلامت باشین. اسمتان از کجا به تماس شدین؟
امان الله از ولایت بغلان و لسوالی برکه به تماس شدین.
امان الله جان بسیار خوش آمدین. بفرمایین سوال تا را بگوین.
خوش باشین. سوال ما از دکتر صاحب همیسته که همین ملاریا که میشه یک انسان تا در دوا رسیدن تا دیک میشه که ساقه کلینیکا استش مردم دور باشه یا نبودی دوا باشه یا دوا را در منطقه ما نرسیده باشه، مثالش همی اینانیم کدام دوا داره که آدم بخوره نجات بیفه از ملاریا یا نداره؟ همی سوال از دکتر صاحب داریم.
خب تشکر برادر محترم امان الله خان، سوال خوبی کردین. خوشبختانه اول خود ما برتان بگیم که وزارت صحت‌عامه در هر نقطه مملکت ما و در هر نقطه هر ولایت به دسترس مریضا خدمات صحی را قرار داده، و حتی به سوی قریه شما که رضاکارهای صحی که به نام CHW یا کارکنان صحی جامعه یاد میشه، اونا هم همین خدمات در سطح قریه شما در نزدیک خانه شما اجرا میکنن که ما پروگرام ملی کنترل ملاریا بر از امو کارکنان صحی جامعه و در سطح کلینیکا ادوی ملاریا وجود داره و در سطح قریه که همکارکنان سی جامعه است یک نوع تست تشخیصی دارن که به نام آردیتی یاد میشه یا تست تشخیصی سری میگن که توسط از او تست مریض اجرا میکنه، زمانی که نوعیت ملاریا تعیین شد باز مطابق از او پیش از اونها دوایش هم موجود است. ما برشان بر از اونها آموزش دادیم که مریضا را به وقت زمان تداوی بکنن. و در قسمت سوال دوم سوالتان بگیم که شما گفتین دوای یونانی. نه خیر، هیچ دوای یونانی به خاطر تداوی ملاریا وجود نداره و ما دوای یونانی را هیچ وقت تجویز نمیکنیم. وقت زمانی که یک مریض تب میکنه و فهمیدیم که در صورتی که مریض تب داره و اعراض علائم دیگه که مثلا لرزه است و جاندردی و سردردی و یا دلبدی و استفراقاتی که پاورش پیدا میشه، شما او را زودترین به زودترین فرصت اول در مستط قریتان برای کارکن صحی جامعه و در اون صورت امکانات پیش از اونا نمود شما میتونین به نزدیکترین مرکز صحی برسانه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنانده همیشگی ما عبدال ستار آخوندزاده روی خط هستن. سلام علیکم آخوندزاده صاحب.
سلام علیکم فرشته جان. سلام خدا به شما با دکتر صاحب محترم تقدیم میدارم. عبدال ستار آخوندزاده هستم از رسول بالا مقابط ماشه.
بسیار زیاد خوش آمدین آخوندزاده صاحب، بفرمایید.
دکتر صاحب محترم، سوال من یه است که اینا اگه به وزارت صحت عام دکتر رسمی باشن، اگه عمر و دوستشان باشه، اولین دفعه ملاریا به جهان که کشف شد چی وقت بود؟ اگر این معلومات بتن پیش از این که کشف نشده بود مردم چی رقم وقت تداوی میکردن ملاریا رو؟ اون وقت چی نام داشتن پیش از این که هنوز با کشف نشده بود؟ افغانستان چی وقت کشف شده؟ ولی کسی که با ملاریا گرفتار شده از چی غذای باید استفاده کنه؟ اگر تداوی نشده همینطور به تفاوت بمانه مریض به چی عاقبت گرفتار میشه؟ دیگه چی عوارض جانبی بده پیش میشه بدون ملاریا؟ دیگه سوال می هست که به زمستان هم بعضی مردم تب و لرزه میشه، او هم ملاریا است یا دیگه مرضان تب و لرزه به انسان پیدا میشه؟ من اگر جواب تا خیلی مهربانی میکنم.
تشکر آخوندزاده صاحب. بشنوین دکتر صاحب شما پاسخ میگن.
آخوندزاده صاحب محترم تشکر. من فکر میکنم که از ولایت بادغیس به تماس شدین.
بله بله میشه.
خب بسیار خوب. خوشبختانه من بگم که در ولایت بادغیس واقعات ملاریا بیخی اگر بگیم به نبود حساب است و ولایت بادغیس ما به حساب پروگرام محو ملاریا شامل است. در اوج واقعات ملاریا تقریبا دولت محو شدن است. و در قسمت سوالتان که در قسمت غذا گفتین و تداوی نشه و تب لرزه در زمستان پیدا شوه، در قسمت زمانی که مریضی که ملاریا میشه، ما بر از او بجای ازی که پرهیز بتیم باید بر از او غذای خوب و مایات باید برش داده شوه که مقاومت از او بلند بره، که در مقابل مریضی تا زمانی که ما برش او را به یک مرکز صحی میرسانیم و تداوی برش میتیم او بتانه که معالت تحمل کنه. و در صورتی که مریض تداوی نشه و واضح است که هر مریضی که باشه به طرف وخامت میره. و دیگه واقعات را که گفتین در زمستان، در صورتی که واقعات که تب لرزه میباشه یا واقعات تبدار میباشه، اعراض علائم ملاریا بعض اوقات میشه همراه واقعات گلندردی یا شکل گریپ یا امراض طرق تنفسی که او انتانات طرق علوی تنفسی میباشه، بعض وقت با این هم مغالطه میشه. به خاطر عظمی است وقتی که یک مریض تب پیدا میکنه در مرکز سی باید مراجعه کنه، در اوجا باید به شکل دقیق مریض دیده شده. در صورتی که اشتباه ملاریا پیش از او میره باید یا از طریق مایکروسکوپ خون از او گرفته شده زیر مایکروسکوپ دیده شده که آیا این ملاریا است یا نیست، و یا اگر مایکروسکوپ امکاناتش نباشه ما در سطح کلینیکا و در سطح پسته های سی خود ما تست تشخیصی سریع که آردیتی برشان گفتیم او را داریم که ما میتونیم اونو تست اجرا کنیم و مطابق نوعیت مرض که کدام نوع مرض است، کدام نوع ملاریا است ببخشین، مطابق از او ما برشان تداوی توصیه بکنیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. که شنونده دیگه در لاین داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین برادر؟ اسمتان از کجا به تماس شده؟
آقا امیر خلافات خرم تاثر تماس کیم.
آقا امیر جان بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوال بگویم.
حضرت محترم دکتر صاحب سلام و استاد سنی گینی وړاندې کوم. دکتر صاحب من تاسو ته دا ملاریا او لاشمانیا دغه یو څوک چې مثلا دغه ملاریا میاشه وشي چې امدینه دغه لاشمانیا هم دغه دانم پیدا کیږي او کنه دا بیل ده، او بل یو څوک موږ چې یو مریض لرو چې دوامدار ملاریا ای کلوروکین هم خوري دغه لس دانې اوله شپه څلور دانې بیا دوه دانې یعنی درې شپو کې دغه مکمله دغه دوز دغه لس دانې هم خوري بیا چې هو اتلس ورځې بعد وینه چې کله بیا تېستي ملاریا مثبتي نو دغه بارک چې ډاکټر سیمنګ ته شو دوام هو خې مشخصه شي دا کوخري او چې دغه تکلیف راځي شي
خاډر نن نو بخې ضروره تا د کم زینه تماس نیولم
ته جلال آباد خار نه غامیر خبر کوم جلال آباد
ډیر ښه ډیر ښه غامیر خان ډیر مننه ټلیفون دې ته ډیر ښه موضوع را وچاته کړله زبتا ته خاصې دقیق لار خونم په دې اګلو کوم ملاریا بیل ناروغي دا او لشمانیا بیل ناروغي دا د ملاریا ناروغي چې دا ما مخکمه یادونه وکړه دا یو ډول میاشه په واسطه چې نه نافل نمیږي چې دا غینه درو ناروغ کس نه روغ کس ته مریض انتقالي او د لشمانیا مریضی هم د روغ کس نه ناروغ کس ته انتقالي دا غي عامل یو بل ډول میاشه ده خورین میاشه وته وي یا سن فلای وته وي چې دا غي په واسطه او اکثر هغه پاغه کې د اتبا او د نور شاین لکه چې ملاریا کې پدې کې نه یو اکثر دا لشمانیا نه زخمونه جوړیږي خو الله چې ملاریا نور په وجود کې دننه مشکلات انسان ته راپېخي د کم مریض پاک لچ تاسو ویل چې تاسو دوامدار دې درملنه کوي او بیا پاس دا غین الله سره پاس چې بیا لاړ شي دې ټیسټ بیا مثبت وي نو د دې پاک لچ دې درملنه لپاره زه دې مریض لپاره به تاسو ته درملنه تجویز کوم یو خو په ننګرهار کې زمونږه ننګرهار مرکز کې مستوفیت چرایي سره دلته زمنګ یو یونټ دی د ملاریا کنټرول پروګرام یونټ په نامه تاسو حال تم کولای شئ لاړ شئ غیر داغین عام روغتیا وزارت لخوا نه چې کوم کلینیکونه د ننګرهار په ولایت کې موجود دي تاسو حال تم لاړ شئ تاسو ته به ټیسټ ترسره کی چې کوم ډول ملاریا ده کې دی چې تاسو ویل چې پی وی ملاریا ده نو د هغې لپاره یوازې دا درې ورځې درملنه چې لکه تاسو کلوروکین یاد کړل دا کافی نه ده د دې لپاره جزري درملنه یاد دین چې تاسو غواړئ چې د مریضي بيخي د دې کس د وجود د منځه لاړ شي نو د دې لپاره د څوار لسورازو لپاره د دې درې ورځې نه وروسته بل درملنه ده چې هغه دواني د ډاکټر د تجویز د سپارښتنه سره یو ځای تاسو واخلئ او داغه په طریقه باندې چې کوم لارخونه د اکثر تاسو ته کوي داغه د لارخونه مطابق باندې داغه مریض درملنه وکي نو تاسو کولای شئ چې کلینیکونه تم لاړ شئ او غیر داغه نه د زمنګ مرکز دی الته لاړ شئ د مریض درملنه وکي ان شاء الله الله ورته صحت ورکړي
ها تشکر ډاکټر صاحب زما یو شان دي دیګه درین بلې سلام علیکم
وعلیکم السلام زه ترجمه د پاریا د ولایت غرمه ټول سوالي طرف په تماس کې سلام تاسو ملماته ماده ملما یو دا پښتنه ده چې د تر مخه خپل مقدمه کې داوا وله چې په افغانستان په هر ځای کې دغه کلینیکونه موږ لرو متاسفانه چې ما د فاریاب را د ولایت را مقدمه خو دغه د ایسار ولسوالۍ او د ولسوالۍ حتی د مرغاب تر ډېرې سیمو پورې دغه کلینیک وجود نه لري دا یو خبره بله خبره ده زموږ په وطن کې دا ملاریا مریض رسته او دا خلک دا چې هر مریض شي او دغه مریض شي او ډاکټر ته یوسي او دوا دوا ورکوي بدبختانه چې دغه مریضي دی دوامدار وي ګرد عمر یې په وجود کې وي نو که ډاکټر صاحب او داسې یو صحیح ادرس ولري چې دا زموږ د وطن مریضان هغه پر هغه ادرس ورشي دا مشکل به مو حل
سوال
ندارین
ډاکټر صاحب؟
نه سوال دارم محترم عزیز صاحب تاسو به ما ته ووایئ چې دا غورماچ د فاریاب د مرکز نه څومره فاصله لري
فاریاب تقریبا یاره اتیا کیلومتر یا نوي کیلومتر فاصله بلري
یعنی په یو ساعت کې سړی رسېدی شي اغزي پورې کنه
یو منطقه خا تر دغه پورې تر غشاره پورې او بیا نو سړک دا پوښ تقریبا دوه ساعته مسافر څخه چې راځي درې ساعته درې نیم ساعته د موټر لار اوس مثال دا کوستاناتو دا چې منطقه دا لکه چرشار او تور جارو لنګړې ورزنه کوي او دورې دا چې منطقه دا د سرحد خوا ته تر تلي کلا نه پورې مالدار پراته دي دا خو ګرد عمر دغه سمې اوبه نه لري دا دغه ولاړې اوبه چښي او یا د بارانو اوبه دي چې ولاړې دي چښي آینه دا چرچله پورې دغه منطقې چې دا منطقې ډېرې داسې اندور
حاجی صاحب ډېر مننه ستاسو سوال نه زه تاسو ته لارښوونه وکم یو خدا کم ولسوالۍ چې تاسو یاد کړله غورماچ په دې ولسوالۍ کې کلینیک شته ده تاسو کولای شئ چې عمل ته نږدې هغه کم کلینیک چې دی په هلته لاړ شئ خپل مریض ټیسټ وکړي او غیر د هغې نه عمل ته یې درملنه هم ترسره کیږي او بل د فاریاب په مرکز کې چې صحت عمل ته ده هلته زمونږ ملاریا کنټرول پروګرام یو یونټ موجود دی چې په هغه کې منگا کم دام دی کلینیکونو نا منگا لکا لیدنا کاو ار وقتی او داغی ترسنگ منگا د کلیو پساتا باندیم منگا د خلکو د پارا سہولتونه برابر کړی دی چې آلتا هم لکا زمنگ د کلیوال د لکه صحیح رضاکاران د کلی په سطح باندې موجود دي. د هغوی سره یو قسم ټیسټ موجود دی چې آر جی ټي ورته وایي یا چټک تشخیص ټیسټ دی چې په هغه باندې هم ټیسټ کیږي او صحیح مراکزو کې هم ټیسټ کیږي او غیر د هغې نه په فاریاب مرکز کې زمونږ د کوالټی اشورنس لابراتوار دی چې تاسو هلته لاړ شئ ستاسو د مریض ټیسټ به وشي د درملنې تر څنګ به تاسو ته نور سپارښتنې هم وشي. او کوم مریض چې تاسو یادوئ چې بار بار ملاریا کیږي دا هماغه پی وی ډول دی چې دا پی وی ډول عموما ډېر وخت پورې بیا دوباره په انسان باندې حمله کوي ځکه چې د هغې خپل هغه څه په ځیګر کې پاتې کیږي. نو د هغې دپاره جذري درملنه پکار ده چې نه یوازې چې دا کم درې ورځو درملنه موږ کوو دغه درې ورځو درملنه علاوه د دوه هفتو دپاره نوره درملنه ده چې باید موږ هغه ترسره کړو. نو د دې دپاره زه تاسو ته دا سپارښتنه کوم چې اول خپل علاقه کې چې هم نږدې کلینیک ده تاسو هلته ورشئ که چېرته هلته تاسو ته امکانات نه نو تاسو کولی شئ فاریاب مرکز کې زمونږ کوالټی اشورنس لابراتوار دی تاسو هلته لاړ شئ مریض هلته ورسوئ انشاءالله چې صحیح درملنه به مورته ترسره شي او تشخیص به موشي.
بسیار زیاد تشکر. یک شنونده دیگه داریم از ولایت ننګرهار. بله سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم السلام. نثار احمد من ننګرهار.
نثار احمد جان بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. بفرمایین
ډاکټر صاحب محترم مې دا پوښتنه ده د ملاریا مریضتا په کوم موسم کې زیاده او بل دا پوښتنه ده دماغي ملاریا وجه څه چې دا ډېر وخت سره ده خو مریضتا راولي کنه د بل
ډیره مننه ډاکټر محترم نثار احمد خان. ستاسو سوال دا و چې کم موسم کې یو او بل دا چې سربرن ملاریا په اقلم تپوس کړو. نو د موسم په اقلم مخ کې یادونه وکړله چې جوزانه تر تقریبا عقرب او قوس میاشت پورې بله و دا انتشار کې خو زیاتره د دې وقت سرطان او اسد میاشت کې ډیر زیات وي خاصتا په ننګرهار کې او نور په افغانستان په نور ولایت کې د دې وخت باندې د غزیدو یا د ترانسمیشن وخت ده. او د دماغي ملاریا یا سربرال ملاریا پاکل چې تاسو ویل کم ناروغان چې په پی ایف ناروغي باندې اخته کیږي یا پلازمونیم فالسیپارم باندې اخته کیږي نو چرته کدا مریضان منګه په وخت سره کلینیک ته وینسو دا غوی تشخیص او درملنه ونی شي نو خامخا دا مریض د مریض حالت وخامت تزی او مریض نورم خرابېږي د تبه وجنه اماغه د مریض حالت خرابېږي او مریض کوما تزی چې کله مریض کوما تلانو بیا خلکو توجه ده د مغی ملاریا شوې ده. نو خبر داوی چې کله کم ناروغ زمنګ بکور کې تبه پیدا کی او منګه ملاریا سیمې کې وسیګو باید هغه مریض په وخت سره منګه کلینیک ته ورسو چې د دې ناخوال نه یا د دې اختلالاتو نه منګه مخنیوي وکړو.
بسیار زیاد تشکر. یک شنونده دیگه هم داریم. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم. السلام علیکم محمد داوود مهرات هستم.
محمد داوود جان بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایید.
خیر وزی قرصی ده دکتر سالسون پشتن عداد که دل تا خوبت ده 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 ملاریا هم مریضی شده دیر کم ده اما یه شیل شده که دیر ده خصد ده خام خواب الله شده یو نفر حتمی دې لږه هغه د ټول دې ملي دې نو د ډاکټر صاحب څنګه دا سوال دی چې دا ټول جوړې ملاریا او دا چې هم خبر راځي لري سره په ارتباط دې دا مریض او هغه مریض کیا او بل د ډاکټر صاحب څنګه سوال دا دی چې دا د ټول دې مریض چې دا مقصد دې د فارغ خاص او عادت سمانه دې خلک دا چې مریضان چې هغه دا ورختای لري چې وایي دې ثوابت دې څنګه ست دا ور نو کدا چې دا
دا هیڅ هغه نه سمایي. خا وروره تاسو ونوئل چې کوم دینه اړی کني ولا
هرات
bale ونه د هرات ډاکټر
صاحب د هرات سید ماستا سواز ونوره ډیر مننه. اول خو بز تاسو ته ویم چې پته د تور زړه او ملاریا ترمن ساړی کې نشته دا یو پرازیتی ناروغي ده او غي وایرسي ناروغي ده. نو د ملاریا خو څنګه چې ما مخکم یادونه کړه د دې لپاره درمل نشته د دوړو ډولونو لپاره او دا په وړیا توګه د سیمه مراکز کې خلکو ته ورکول کیږي د ټیسټ نو ورسته. او د تور جړی پاک لازم تاسو ته تور جړی د پارم درملنه شته ده تاسو کولای شئ چې کم تخصصي مراکز چې دي آلته لاړ شئ چاول تاسو هغه کم حالت د تور زیړی چې دی کنه چې کم سټیج کې دی ستاسو هغه ټیسټونه ترسره شي بیا پس د هغې نه د هغې مطابق ډاکټر صاحبان تاسو ته درملنه ترسره کولی شي. او چې تاسو په هرات کې ژوند کوی هرات کې عضوي روغتون شته دی هلته ښه مجهز امکانات شته او تاسو کولی شئ چې خپل مریض هلته بوزئ د هغې تشخیص به هم هلته صحیح په صحیح طریقې سره ترسره شي او د هغې کوم رژیم د درملنې دپاره چې دی هغه رژیم به ورته سپارښتنه وشي نه انشاءالله دغه سره به تکلیف خشه.
تشکر دکتر صاحب. در لحظه اخیر برنامه قرار داریم، میشه یک جمع بندی داشته باشین به خاطر که زیک یک فرد چطور بتونه خود وقایع کنه یا از مبتلا شدن به بیماری ملاریا؟
خب تشکر. به خاطر از اینکه ما در قسمت وقایع باید اول زیاتر توجه کنیم، یکی استفاده خود همی پشخانه هایی که به شکل رایگان در مناطق ملاریایی توزیع میشه، باید دمی جریان ترانسمیشن مرض عموما از مایع جوزا تا عقرب قوس گفتیم در این وقت که مریضی شیوع داره باید از طرف شبنگام خصوصا از وقت غروب آفتاب تا صبح پیش از آفتاب برآمد باید ما از پشخانه استفاده کنیم، خصوصا حق اولیت ما برای خانم های حامله و اطفال بتیم و بدون از او پروگرام ملی کنترل ملاریا در تمام ولایتی که خطر وقعات ملاریا بلند است و از طریق کلینیکا برای خانم های حامله هم پشخانه را حتی توزیع کردن که اونا هم پشخانه را باید از طرف شب اینا استفاده کنن و در این طریق میتونن از خود از مرض نجات بدن.